افغانستان له هندوستان سره د سوداګرۍ د ترانزیت لپاره یو مطمئن لار نه لري. ښاغلی حافظ زیاته کړه چې پاکستان د خپل خاورې لارې د افغانستان او هندوستان سوداګریزو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي او تل د صادراتو او وارداتو په برخه کې ستونزې جوړوي. د افغانستان طبي نباتي بوټي، وچه او تازه میوه د هند په سوداګریزو مارکیټونو کې تود بازار لري. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي څو دغه ستونزه له هند سره حل کړي. د پکتیا سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د میوې د پروسس دوه فابریکې پرانیستل کیږي. د پکتیا والی نصرت ارسلان ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې د کرنې او مالدارۍ وزارت په مالی مرسته د 2.5 میلیونه افغانۍ په ارزښت جوړې شوې دي او شلو کسانو ته پکې د کار زمینه برابرېږي. دغه فابریکې په 24 ساعتونو کې و متریکا تازه میوې پروسس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري سو پکتیا ولایت کې په نږدې راتلونکي کې 15 د ممیز پاکۍ فابریکې جوړې کړي. د کندهار د صنعتکارانو ټولنه وایي چې په دغه ولایت کې تولیدي فابریکې د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د صنعتکارانو د ټولنې مشر فضل حق مشکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د نشتون له امله په دغه ولایت کې تولیدات او د پانګونې کچه کمه شوې ده. ښاغلی مشکانی زیاته کړه چې د سیمه ییزو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان وارداتي محصولاتو د هیواد کورنۍ تولیداتو ته زیان رسولی دی. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل سو دغې ستونزې ته پام وکړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 6.5 افغانۍ او 20 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 615 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنۍ
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه صاحبم او له ازادي رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې د ژیړی یا هیپاتایټس پر بیلابیلو ډولونو خبرې کوو. ژیړی یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ځنګړي میکروب له لارې انسانان پرې اخته کیږي. له څو کلونو را په دې خوا د ژیړی او په تیره بیا د تور ژیړی د ناروغۍ پیښې د افغانانو ترمنځ ډېرې شوې دي. ژیړی د انسان پر ینه غیز کوي او ځنې بڼې خوې د سرطان یا کانسر د ناروغۍ لامل هم ګرځي. ویل کیږي چې په ټوله نړۍ کې د 2 بلیون څخه ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته دي. همدارنګه په دې خبرونه کې خبرې کوو چې په نوو زیږیدلو ماشومانو کې څنګه د دې ناروغۍ مخنیوي وکړو. خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب بیژن نوري را سره ملمه دی چې لومړی له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خراغ لاس ویم.
سلامت باشین، زنده باشین. سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و آرزو میکنم شما و مردم عزیز ما لباس عافیت را بر تن داشته باشن و سلامت و جور و صحت مند باشن.
ډیر زیاته مننه. تاسو اوریدون کې هم د خبرونه ته ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونه سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره ده 0992215. د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. نو د خبرونه په سر کې ډاکټر صاحب کا ژړی تعریف کړئ چې څه ډول یو ناروغي ده او څنګه د انتقال مخه ونیسو.
زنده باشین. خود امی زردی که است میتونه ویروسی باشه، میتونه انواع مختلف داشته باشه. اما در ابتدا تعریف بکنیم که افزایش ماده به نام بیلروبین که از سوی نرمال آن از حدش گذشته در نزد شخص و در نزد اطفال میتونه سبب ایجاد مریضی به نام زردی شوه و این مقدار نرمال خود داره که در اطفال 5 میلی گرم فی دسیلیتر است و در نزد کاهلان 2 میلی گرم فی دسیلیتر می باشه. هرگاه از امی سوی نرمال خود از حد آن بگذرد در این صورت میتونه سبب ایجاد زردی شوه.
ډیره زیاته مننه دوستانو. نن ورځ په خبرونه کې د زیړی یا هیپاتایټس په اړه خبرې کوو. د دې ناروغۍ پر بیلابیلو ډولونو به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي. نو په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب بیژن نوري میلمه دی چې ساسي پوښتنې ځوابوي. تاسو هم کولای شئ چې د خبرونې ته مستقیما ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نوري نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. دا اوس را سره په سټډیو کې ډاکټر صاحب میلمه دی او ساسي پوښتنې ځوابوي. یو اوریدونکی اخلو ګورو چې د زیړې پاړه کومه پوښتنه لري. د دوی پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
سلام علیکم. د ازادي راډیو
ده؟ بالکل ازادي راډیو ده او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
سلامونه احترامات وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو معلومات درکړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
تشکر از شما. سوالتان اچ آی وی یا یک نوع مرض ویروسی است که ای سیستم ایمنیتی شخص مورد حمله قرار میده، تضعیف می سازه، بخصوص استخباراتی که در وجود ما وجود داره که به نام CD4 یادش میکنه. هرگاه اینمی CD4 مورد حمله قرار بگیره، تضعیف شوه، طبیعی است که ما شما میفهمیم وقتی که استخبارات یک ناحیه ضعیف بود و او سیستم کاملا سطحش پایین میاد، در نتیجه مریض به چندین امراض دیگه مبتلا میشه. چون شما گفتین که ای کدام تداوی داره یا نه؟ بله، تداویش وجود داره، اما اگر از استیجایی که مورد تداوی قرار میگیره اگر استیج سطح پایین باشه قابل تداوی هست، شخص میتونه عافیت پیدا بکنه و صحتمند شود. در غیر آن اگر استیجش بلند رفته باشه و سویه ویروس در نزد شخص بلند رفته باشه، در این صورت تداویش مشکل ساز خواهد بود برای مریض و میتونه مریض حیات خود از دست بده.
بله دوستانو، د زیړی یا هیپاتایټس په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب محترم، په ماشومانو کې د دې ناروغۍ اصلي عوامل څه دي ستاسو له نظره؟
خب تشکر. دلیل ازی که پیشتر تعریف کردم که ارگاه سویه نارمل بیلروبین از حدش بلند بره، در این صورت در نزد طفل و یا کایلا زردی به وجود میه. عوامل ازی مختلف میتونه باشه. یکی از عوامل ازی به صورت فیزیولوژیک وقت طفل به دنیا میه، سوی ازی از حد نرمال بلند میره. اما اگر سوی ازی، اگر در صورتی که شخص مثلا میتونه بعض اوقات یک تا امراض است که سبب ایجاد زردی در نزد نوزادا شوه، بخصوص مثلا ای بی او سیستم یا گروپ خون ای و بی و او و یا آرچ فاکتور، در صورتی که ای آرچ فاکتور و ای بی او سیستم عدم تطابق وجود داشته باشه میتونه سبب ایجاد زردی در نزد طفل شوه. دلیل از این که ما در فرهنگ خود طبیعی است وقت دو شخص میخواین ازدواج بکنن امی گروپ های خون معلوم نمیشه و امی دلیلش است که عدم امتزاج یا عدم تطابق گروپ های خون سبب میشه که طفل که به دنیا میه از مادر سبب ایجاد زردی شوه. عوامل مختلف است، میتار انتانات باشه، انتانات میکروب های مختلف و ویروس های مختلف سبب شوه، سبب ایجاد مریضی شوه و همچنان عوامل دیگه میتونه مثلا هایپوتیروئیدیسم در نزد طفل میتونه سبب ایجاد و مشکلاتی که در جگر وجود داشته باشه در نزد طفل، یا طفل پریماچور باشه، طفل که پیدا میشه در موسن میادی که باید تولد شود تولد نمیشه، در این صورت این عوامل میتونه سبب ایجاد زردی در نزد اطفال شود.
مننه. ولی گران کندهار نه پلیکا کې ډیر منتظر هم پات شول. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو ډاکټر دې سلامونه
وایم. وعلیکم السلام.
دغه دې زما پښتنه دا غوډه ده چې د فاملنج کې راغو سابي ډاکټر تورځي کده زړه ډاکټر څه
غږ دې پرې شو کده پښتنه بیا له سره مطرح کی؟
هم د سلې د فاملنج کې څوک دا با سابي ډاکټر تورځي کده زړه ډاکټر څه
ښه
وایي
ښه ډاکټر
څه سوال وکړ په پښتو راځو
خیا دای وای چې پښتو
پښتو د اسواله ټول سره د فارلنج کیر راغله سابې ډاکټر څنګه کوم زړه ډاکټر
د زړه ډاکټر کده عصبي ډاکټر وای اوروره مشکل دی وای
ښه د دوی اړیکه پرېښواله موږ سره خو لطفا یو یادونه کوم چې د اړوندې موضوع په اړه پوښتنه وکړي که د زیړی یا هیپاتایټس په اړه کومه پوښتنه وي نو ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنې ځواب کړي د ګران ورور په اړه به هم ډاکټر صاحب مشوره ورکړي د پوښتنه به هم ځواب شي خو یو بل اوریدونکو د وس را سره په لیکه کې د پوښتنه هم اخلو ډاکټر صاحب به راځو د خبرونه پاتې برخې ته مهرباني وکړئ السلام علیکم
بله
مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ حمید الله خان د زیړی پاړه کومه پوښتنه یې مهرباني
دا د انسان د پوسټ والنس کې څنګه ونه کیدا کوم مرض دی دا نوې مرض چې پیدا شوی دی دا څنګه مرض دی
کوم مرض تاسو یې دونه وکړه
دا چې د انسان د پوسټ والنس کې د غوښو د پوسټ مرضونه چې دا ونه پیدا کیږي مرداري وبس
ښه نو که ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه اخیستي اتمن به مشوره درکې له تاسو ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب راځو د خبرونه پاتې برخې ته د زیړی پاړه ک یو څه معلومات ورکې چې په سو ډولونو ویشل کیږي هغه اومده ډولونه کوم دي
ښه دا زیړی شپږ ډولونه ده یعنی د وایرسي له خوانه شپږ ډولونه یو اې ده یاو ا ده دوامه ب ده ریمه س ده ا ده د ده او ج ده دا شپک دولونه یعنی فرق هم لري د انتقال طرف نه فرق لري ا او ا دای کی چې څوک چې په یو شای دی او کاسه یا بل شیان نه دوده خوري کول شي د هغه نه انتقال وکي او س د دا شان مزمن ده او کیدل شي دا د وین له طرف نه د سورنج د دا شان له طرف نه څوک چې استفاده کوي د دوی نه کول شي انتقال وکي
مننه کوم ډول ساتل نظر ډیر خطرناک دی
دا هپاتایتس ویروسي چې دا ډیره ساري ده یعنی د ایتس نام ډیره ساري ده 100% دا ډیره ساري ده هم د لپاره ساري خو دا خطرناک هم ده او سی دی بی دا ډیر خطرناک ده
بلې ډاکټر صاحب ځنې وخت خلک پرته لدی چې پوه شي کلونه کلونه په جړی اختوي د دغه ناروغي هغه اومده نخې نخانی سي د ساسل نظر موږ تخنیکی همکار وای چې عبدالظاهر خان په لیکه کې د پښتنه اخلو به برزو د مسلې ته مهرباني وکړئ سلام علیکم
وعلیکم السلام خو جان جوړ خیر
مننه خیر اوسې کوم پښتنه لري مهرباني
ما ول په ځان دې دا غزړی په مان دا غزړی چې دې په تاسو ته سم په څنډه ده چې دا غزړی څه عوامل لري په انسان کې څه عوامل ښکار کیږي چې انسان په دې چې را ده په ما کې دا غزړی څه نو غزړی ته
ښه مهمه پوښتنه ده حتما به ډاکټر صاحب تاسو مشوره درکې ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب نوري تاسو مهرباني وکړئ څه عوامل لري
تشکر شما عوامل بیشتر وجود داره که ما میتونیم بفهمیم پیشتر گفتم که طبیعی است که عواملش ویروسی است اما علائم و نشانه هایی که برای یک شخص ظاهر میشه یکی از اونا مثلا میتونه شخص تب داشته باشه مثلا شخص میتونه گلودردی داشته باشه بیشتهایی داشته باشه خستگی داشته باشه و یا هم یرقان یا زردی داشته باشه در شخص ظاهر میشه طبیعی است شخص میتونه مثلا قبضیت وجود داشته باشه شخص وزن خود به بازه در این صورت هرگاه در این حالات برش پیش میشه در این صورت ما میتونیم که شخص بگویم شخص به زردی مبتلا شده
بله اگه عمده نخی سدی بین
عمده نخی هم داده چه اگه چه خستکیگی استریکیگی یا به بیشتیاکیگی یا به بلشان لکه چه خپل وزن کم کیږي په دې شان باندې مونږ پوهیږو چې د شخص زردی تتلې
بله په مشمانو کې بیا د ناروغي اصلي عوامل څه دي
په ماویل چې مخکې په مشمانو کې عوامل خو ډیر ده یا هغه و چې ای بی او سیستم انکاپابلیټی ده یعنی عدم تطابق په گروپ خون یعنی هغه شان چې ای بی او سیستم ای بی او او آر ایچ سیستم کده او بلې په ماشومان کې دوه رقمه جریده یو پاتولوژیک ده او یو فیزیولوژیک ده. نه پاتولوژیک خو کوم مشکل نه لري، کچیر فیزیولوژیک شي بیا هغه خطرناک ده، کچیر د بیلروبین سویه جکیږي یعنی هغه کولی شي په دماغ ته لاړ شي او ډیر مشکلات رامستګیږي په ماشوم کې.
مننه ډاکټر صاحب. خالد بارګزی له کندهار نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
سلام علیکم. ورانی کوم د ډاکټر صاحب د دادی اجو ټول کارکونکو اوریدل ته، خصوصا ډاکټر صاحب ته مننه درم د جړډي پارک نه افسر درم چې دام جړې دي دنه خلک په مټر کې چې زیاته خپل ځای ته ځي خوای درځي ایا دام جړې دي کړه بل مریض دي
څه شی ویلې
ښه دغه د ډاکټر صاحب پښتنې وخت او بیا به تاسو ته ځواب کی. ځینې خلک دیسې په موټر کې د لارې په اوږدو کې زړه بدوالی ورته پیدا کیږي، آیا هم دا هم په تور زیړی کې راځي؟
نه نه، دا بل مشکل ده. څوک چې په موټر کې زی او بدوالی پیدا کیږي هغه ته موشن سکنس وایي. هغه بل شی ده، هغه نکیږي چې مونږ به وایو چې هغه زیړی لري.
ښه، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم د هپاتایټس په اړه ډاکټر صاحب نوري تاسو ته معلومات درکړي. تاسو اوریدونکي هم که د اړوندې ناروغۍ په اړه کومه پوښتنه لرئ ټلیفون وکړئ. خالد خادم نورزی په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زما سلامونه مې کېلې تا او ډاکټر سعود آزادی رټول کارکول ته ومنه.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ.
دا جړی دلته عام عوامو خلکو کې په موږ کې داسې مشهوره ده چې تور جړی او زړ جړی دا فرق لري او کېل لري کې لري دا کوم یو ډېر مضر ده د انسان دپاره. او دا سوال ستا هم ځینې وکړي چې د کوچنیانو د لویانو کې دا فرق لري که یو رقم په دواړو کې را څرګندېږي؟ نور مو قیمتي وخت نه نیسم. سلام علیکم.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
تشکر. ما پیشتر براتان گفتم که در انواع هپاتیت ویروسی یکی ای و ای طرق انتقالش فرق میکنه. اونایی که از طریق چیزایی که مثلا غذا میخورن، قاشق یا پیاله یا هر چیزی که باشه، میتونه از اون طریق انتقال بکنه. ولی نوع سی و بی و دی ای انواعش خطرناک است، میتونه از طریق وسایل مثل سرنج، از طریق خون و اشخاصی که مثلا در سلمونیا میره، اگر شخصی که چیز داشته باشه هپاتیت سی داشته باشه، در این صورت میتونه از طریق ام وسایل سلمونی انتقال بکنه و شما باید محتاط باشین در این قسمت. و مسئله بسیار مهمی است که بیشتر گفتم که هپاتیت سی و بی و دی نهایت خطرناک است و خطرناک هم است، در حال 100% ساری میباشه. گفتم از ایدز کده نهایت ساری می باشه. در این صورت شما متوجه خود باشین وقتی که شما در سلمانیا میرین یا از وسایل استفاده میکنین یا با کسی از وسایل ارتباط به شکل شریکی استفاده میکنین، در این قسمت محتاطانه متوجه خود باشین.
بله دکتر صاحب، لکه سنگ جتاسیم بیلی در تور زیړی پاړه هم خپل دغه ناروغي په ساری ناروغي وکی راځي، څنګه کولای شو چې مخنیوي وکړو؟
هو په طبیعت وخت طفل تولد میشه، یکی از واکسینایی که در ابتدا بر طفل داده میشه واکسین هپاتیت است، یعنی امی واکسین هپاتیت ویروسی است. میشه مادر داشته باشه بر طفل انتقال کرده و از این طریق طرق جلوگیریش باشه. و یا هم پیشتر برتان گفتم که نوع ای و ای شما وقتی که غذا میخوریم با شخص از طریق قاشق یا پیاله یا بشقاب یا هر چی که باشه، اینا با هم ارتباط داره، به شکل اشتراکی اینا غذا میخورن. اگر در صورتی که دریج صحت فردی خود در نظر نگیرن، متوجه شخصی که زردی ای داره میتونه از این طریق انتقال بکنه، اما در صورتی که سی و بی و دی داشته باشه، در این صورت از طریق خون مثلا شخص یک قسمتایش مثلا جرح دیده، خونش به طرف بیرون برآمده، شخص مقابل دستش یا چی داره که مورد استفاده قرار میده با او ارتباط میگیره، در این صورت میتونه از طریق خون و از طریق سرنج و دیگه وسایل ارتباطی انتقال بکنه.
من کریم لکندهار نه بلی که دایی میره بانی و که سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم سلام.
ما دکتر صاحب چند سوال داشتم در موضوع امی هپاتیت بی یا زردی شاک به صدا ببین. دکتر صاحب اول امی زردی عامل دی چی رقم در وجود انسان نه؟ آیا دلیلش خوراک هست، مثلا آب و هوا هست، چی هست که انسان به زردی شاک مبتلا میشه؟ یک سوال و دیگه امی زردی که بیشتر چی نوع کاتگوری افراد متاثر میکنه و بیشتر اونا را متاثر میسازه؟ این دو. و دیگه یک از دوستای ما که بود در زردی شاک بود کابل بازار بودا گفتن این تداویز اینجا مشکل است، این رو به خارج ببریم. بالاخره رو خارج بردن. چرا در افغانستان تداویز آسان نیست؟ آیا ادویه پیدا نمیشه یا چه قسم است؟ میرم معلومات میتیم.
درست هست برادر عزیز، تشکر شما.
میره بانی اوکی دکتر.
نه تشکر شما. سوالتان ما پیشتر براتان گفتم طرق انتقالش ها گفتم، پیشتر گفتم از این طریق انتقال میکنه. مسئولیت شما ای است که حفظ صحه فردی تانه در قبال وقتی که شما وسایل اشتراکی را با یک شخص به صورت مشترک استفاده میکنین، چه غذا باشه چه هر چیز دیگه باشه، میتونه از اون طریق انتقال بکنه که دو نوعش نام گرفتم، ای و ای بود. اما در صورتی که شما اما اگر سی و بی و اینا باشه، گفتم سرنج وقتی که شما استفاده کردیم بر شخصی که زردی سیا نداره و بش به طور مثال میتونم بگم مثلا یک فرد زردی سیا داره، در این صورت که این شخص سرنج استفاده کرده شخص دیگر استفاده میکنه، میتونه انتقال بکنه و شخص دیگر هم مصاب بشه. شما گفتین چرا در افغانستان تداوی نمیشه؟ ببینیم برادر عزیز، اگر در سطح پایین خود قرار داشته باشه رای حل وجود داره، تداویش وجود داره، در افغانستان ای کدام مشکل وجود نداره. شما میتونین شفاخانه های بیشتر وجود داره، دکترای متخصص خوب داریم در افغانستان، طرق تداویش نهایت آسان است. شما به این نظر نباشین که ما در افغانستان دکتر نداریم که نمیتونه این امراض تداوی کنه. بسیار ساده است، شما میتونین به یک متخصص خوبه که هپاتیت ویروسی را تداوی میکنه برین و انشالله که تداوی تان میشه.
مننه دوستانو. پخپرونه کې د زیړی هپاتایټس په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب دغه ناروغي پر بیلابیلو ډولونو تاسو ته معلومات درکړل. د خبرونې په پاتې برخه کې به بیا هم تاسو ته د یادې ناروغي په اړه معلومات درکړي. ډاکټر صاحب یو اوریدونکی دی، ګورو چې دوی کوم پوښتنه لري. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. سلام علیکم کی السلام تاسو ډاکټر صاحب خو وګورئ چې ورن
کوم. وعلیکم السلام. مهرباني.
پښتنه د ډاکټر صاحب څخه د غونو کې د ای بی او سی او ای د جړی د ګروپونو عوام خلک څنګه کولای شي د ګروپونو سره جلا کې ای او ای سی ډی او بی د ګروپونو څنګه سره جلا کولای شي؟ ها
نو ډاکټر صاحب به هم د دغه ګروپونو په اړه تاسو ته یو څه تفصیلی معلومات درکې. ډیره زیاته مننه له پښتنینه ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
خب پیشتر براتون گفتم دوست عزیز که شش نوع داره، نوع ای و ای گفتم که از طریق خون، از طریق سرنج، از طریق از اینا انتقال نمی کنه. اما نوع سی، دی و بی چون شکل بسیار ساریش است، میتونه از طریق سرج، از طریق خون و یا از طریق دیگه وسایلی که سبب جرحه شوه، یعنی یک زمینه را برای انتقال خون شخصی که مصاب به هپاتیت بی و سی و دی هست بسازه، میتونه انتقال بکنه.
څنګه کولی شي چې توپیر وکړي د دو دولونو ترمنځ؟
فقط توپیر په دوی که یو داده چې دوی کولی شي چې انا هغه شان چې د علائم د جری ده، یعنی لکه چې بیشتایی ده، دغه بیشتایی کم ده په ای او ای کې، او په سی او دی کې دای ډیر ده. دا او بلشه لکه تاب، لکه ګلودردی دا شان ډیر ده په بی او سی کې. په دې کولای شي چې توپیر وکړي.
په ماشومانو کې هم دغه توپیر شته بیا؟
ما ویلی چې په ماشومان کې دوه ډوله ده، یو پاتولوژیک ده یو فیزیولوژیک ده. په فیزیولوژیک که کوم مشکل نه لري او په پدالوژیک کچیر یو ماشوم په پدالوژیک کې مصاب کیږي یعنی مبتلا کیږي دای خطرناک ده، باید دای تداوی شي، کلینیک ته لاړ شي، اول تک تداوی وشي.
بله ډاکټر صاحب، که هم د خبرونه په دویمه برخه کې بیا به هم د دې ناروغي د مخنیوي په اړه خبري وکوم مفصلی، خو په دغه دوه دقو کې څه وخت لرو، څنګه کولای شو چې د یادې ناروغي مخنیوي وکړو؟
پیشتر برتان گفتم که طرق از این که چطور ما میتونیم جلوگیری بکنیم، در ابتدا وقتی که یک طفل تولد میشه برش هپاتیت سی و بی و هر یک دین از هپاتیت واکسینش برش تطبیق میشه، و همچنان در افراد کاهل وقتی که اینا بتانن واکسینش بگیرن میتونن، یکی از طرق جلوگیریش است، یکی واکسین است، دوم طریقش است که وسایل و اسباب که سبب طرق انتقال زردی سیاه میشه از اونا باید جلوگیری کنن. پیشتر گفتم که نوعش انواعش نام گرفتم و طرق انتقالیشه، اونمو زمینه را برای خود مساعد بسازن تا افزلسه فردی خود متوجهش باشن میتونن از زردی سیاه و طرق انتقال جلوگیری کنن.
ډیر زیاته مننه دوستانو، نن په خبرونه کې د زیړی یا هپاتایټس په اړه خبرې کوو. د خبرونه په دویمه برخه کې به هم تاسو کولی شئ چې ټلیفون وکړی او د اړوندې ناروغۍ په اړه که کومې پوښتنې پاتې نو له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب بیژن نوري را سره په خبرونه کې ملمدی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. نو په دې یو دقیقه کې چې پاتې ډاکټر صاحب په دغه ناروغي په اړه یو څه نور معلومات هم درکې، بیا به راځو خبرونو ته. ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب په ماشومانو کې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره باید څه وکړو؟
د نزد اطفال طرق بیشتر وجود داره. پیشتر گفتم که وقت کم بود برای اینکه ما میخواستم به شکل مشرش برای مردم خود درست بگویم که وقت شما میخواین ازدواج بکنین، همی دو فرد باید گروپ خونه یک دی خود باید چک بکنن، یعنی ببینن که اینا گروپ چی دارن. یک تعداد گروپ های خون هستن که با هم تطابق ندارن. وقتی که گروپ های خون تطابق نکرد، این میتونه منجر به ایجاد زردی در نزد طفل در دوران نوزادی شه. وقت طفل به دنیا میه، طفلک به زردی مواجه میشه و همچنان کوشش شود که مادر در جریان حاملگی از یک تعداد انتانات که وجود داره از اونا محافظه شود. انشالله من فکر نکنم که مادر به طفلکش به زردی مواجه شد.
مننه دوستانو، دری بجه که دون که دید دری و بجه مهم خبرون او رو د دریو بجو خبرونه د پاره ایمه همکار نیگین جهان را استودیو ترغلی خبرونه باورو، بیا به خبرونه ورسته د خبرونه پاتې برخه ترګرزو.